درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. زه اجملند او زما نور همکاران مو د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې هرکلی کوو. په دې هیله یو چې وخه او سوکاله ورځ به مو پیل کړی وي. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو یعنی له همدې شېبې د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 نوي او د اف ام په 0.15 اوریدلی شي. همدارنګه د انټرنیټ لارې زموږ خبرونه زموږ د ویب پاڼې لارې په مستقیمه توګه اوریدلی شي. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پته ده. د معمول سره سم سهارنۍ خبرونه له نیم ساعته خبري مجلې پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. دا افغانستان د دفاع وزیر اسد الله خالد پرون په هلمند کې ویل چې په شوراب کې به پر 215 تل کلی اردو د طالبانو د برید بدل واخلي. یو جګپوړي امریکایي جنرال ویلي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سره لدی چې په ښکاره د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو اندېښنه ښودلې د هغو ملاتړ کوي. او د بخښنې نړیواله موسسه وایي افغان ښځې باید د خپل هیواد په راتلونکي کې رول ولوبوي. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د دفاع وزیر اسد الله خالد پرون په هلمند کې ویل چې په شوراب کې به پر 215 متل کلی اردو د طالبانو د برید غچ واخلي. تیر اونۍ د مارچ په لومړۍ وسلوالو طالبانو په خوراب کې د 215 متم کلی اردو پر اړې په برید کې درويشتنه وژل او 14 نورې ټپیان کړل. د دفاع وزیر اسد الله خالد د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي او په افغانستان کې د قاتم لاتړ ماموریت عمومي کمانډان سکاټ میلر پرون له نږدې د حالاتو څېړلو لپاره هلمند ته ولاړ. خغلی خالد ویل چې د افغانستان د ملي امنیت ځنګړي ځواکونو د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې پر اتل کلی اردو د حملې اصلي پلان جوړونکي په یو لړ عملیاتو کې وشلې. د ژمنه وکړه چې پر اتل کلی اردو د حملې موضوع به تر پایه تعقیب کړي.
دا به موږ تر هغه اخیری سوري نه چې دا پلان سوي تر هغه ځای به تعقیب وکړو انشاءالله الرحمن.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست هم ویلي چې د حملې د تراحت وشل کېدو ترڅنګ وطنه نور ژوندي نیول شوي دي. یو جګپوړي امریکایي جنرال ویلي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سره لدی چې په ښکاره د امریکایي او طالبانو ترمنځ پر خبرو اندېښنه ښودلې د هغو ملاتړ کوي. د امریکا د عمومي قمندانۍ مشر جنرال جوزف اوټل پرون د امریکا د سنا جرګې د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته ویل له زلمی خلیلزاد سره له خپلو خبرو ورته څرګنده شوې چې له ولسمشر غنی سره په منظم ډول مشورې کوي، بشپړ معلومات ورکوي او په حقیقت کې دا خبرې د ولسمشر غنی په ملاتړ پیل شوې او هغه ترې خبر دی. د افغانستان نه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه ویل چې په افغانستان کې سیاسي شرایط وستاسي نه دي چې امریکایي پوځیان له دې هیواده ووزي. دا اسلامي همکاري سازمان یا او آی سی د کابل پرونی حمله په کلک غندلې. د اسلامي همکاري سازمان سرمنشي ډاکټر یوسف بن احمد العثمان ویلي دي چې او آی سی د افغانستان د اسلامي جمهوریت ملاتړ کوي او د کابل پرونی حمله د قربانیانو له کورنیو او د افغانستان له حکومت سره خواخوږي څرګندوي. د کابل په لویدیس کې د وحدت ګوند د پخواني مشر عبدالعلي مزاري د څلرشتم تلین پر مراسمو په برید کې درې تنه وژل شول او 22 نور ژوبل شول. په دې غونډه کې یو شمېر لوړ پوړو سیاسي چارواکو هم برخه لرله. د بریدونو وروسته ویل کېږي چې ګډه وډه شوه. داعش اسلامي دولت وسلوالې سخت دریځ لري. د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی. دا بخښنې نړیواله موسسه وایي افغان ښځې باید د خپل هیواد په راتلونکي کې رول ولوبوي. د بخښنې نړیوالې موسسې دا خبره په هغه بیان کې کړې چې د مارچ د 8مې یا د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت یې خپور کړې. د دې موسسې د جنوبي اسیا کمپاینرې سمیرا حمیدی په تیرو 18 کلو کې په افغانستان کې د ښځو پرمختګونو ته په اشارې ویلي دا په سخته ترلاسه شوې بریاوې باید په هیڅ قیمت له لاسه ونه وځي. د بخښنې نړیواله موسسه وایي د طالبانو د واکمنۍ په مهال ښځې په کورونو کې نول شوې وې، بشري حقونه ترې واخیستل شول، خو اوس افغان ښځې ځانګړی وزارت لري چې په ټولو ولایتونو کې ریاستونه لري. د موسې په 2009 کال کې د ښځو د حقونو د دفاع کوونکو د هلو ځلو په نتیجه کې په افغانستان کې د ښځو خلاف د تشدد د پای ته رسیدا د قانون د تصویب یادونه هم کړې، خو په عین حال کې د افغان ښځو ستونزو او چیلنجونو ته هم اشاره کړې ده. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې به نن په څلورمه ورځنۍ مسابقه کې سره مخامخ شي. لومړۍ ورځنۍ مسابقه افغانستان او دوهمه ایرلند ګټلې، خو درېمه د باران د اوریدو له کبله لغوه شوه. نن به د هند هرادوان اسمان وریځ وي، خو اټکل شوی چې باران به ونه وري. تر دې وړاندې افغانستان درې واړه شل ورځې سیالۍ له ایرلند څخه ګټلې. دا پاکستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې باندې سلطنه مشکوک سخدري زینې ولې پاکستان دا کسان روس تل دي نیولې چې له هند سره د دې هیواد کړکیچ زیات شو ول شوې چې د پاکستان له لوري په عملیاتو کې چې د دوشنبه په ورځ پیل شوې دا غي سخدري زی ډلې غړي هم نیول شوې چې د هندي کشمیر په ورستۍ حمله کې په لاس لرلو تور نه ده د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پرون نا وخت په خبر پانه کې ول د قانون نافذونکو ادارو یو سلو یو ویش کسان نیولې یو پاکستانی چارواکي د فرانسې خبري اژانس ول امنیتي ځواکونو د جیش محمد ډلې چې په هندي کشمیر کې د انتحاري حمله مسولیت په غاړه اخیسته څوکړي هم نیولې هندوی جیش محمد د لشکره طیبه سختري زیړلې و څنګه ده لشکره طیبه په 2008 کال کې د ممبئی تروریستي حمله مسولیت منلایو دا بی پولی خبری اعلان ټولنې پرون د خزو د نړیوالې ورځې په درشل کې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د وویش بندي خزو ژورنالیستانو د بې قید او شرط او فوري خوشي کېدو غوښتنه کړې دا د ټولنې پر اساس د 13 فبروري میاشتې تر پایه پورې 340 خبری اعلان بندیان و چې وویش تی یعنی په سلو کې اته خزینه خبری اعلان دي د بی پولی خبری اعلان ټولنه چې مرکز په پاریس کې دی وایي دا وویش خزینه خبری اعلان په نه هیوادونو کې بندیان دي تر ټولو ډیر ژورنالیستان په ایران او چین کې بندیان دي دا د ادارې سرمنشي کریستوف دیلیوري په یو بیان کې ویلي چې دا وویش خبری اعلان له خپل ازادۍ په دی خاطر به برخې کړی شوې دي چې دوی په جرأت لیکنه او یا خبرې کولې او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه پالیسی ختم کړه چې پر اساس د امریکا استخباراتي مامورین مکلف دي چې د جګړې لسیمو د باندې د بی پلوټ الوتکو په حملو کې د ملکی وګړو د وشل کېدو په اړه معلومات ورکړي د امریکا د حکومت یو چارواکي پرونو ویل د معلومات ورکول د حکومت په شفافیت کې خواله نه راوړي خو استخباراتي مامورینو د اصلي کار خند کیږي د کانګرس کړو او د بشري حقوقو ډلو د ټرمپ فرمان غندلې ویل چې کېدای شي د دې پالیسی لغوه کېده سی آی ای یا د امریکا مرکزی استخباراتي ادارې ته اجازه ورکړي چې بی محاسبی د بی پلوټ الوتکو بریدونه وکړي تر ټرمپ مخکې پخوانی ولسمشر بارک اوباما په 2014 کال کې دا پالیسی په دې نیت وضع کړه چې بی پلوټ الوتکو د حملو په اړه شفافیت زیات شي دې پالیسی سی آی ای چې د افغانستان پاکستان او سومالیا په شان هیوادونو کې د بی پلوټ الوتکو حملې کړي مکلفه کړي و چې د امریکا د بی پلوټ الوتکو کالنه ریپورت خپور کړي او خي چې د حملو په نتیجه کې څومره کسان وشل شوې دي دوستانو خبرونه ملازده ای راډیو نه واوریدل تاسو زموږ سهارنی نیم ساعت خبری مجلې ته غوږی وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو نن د بار شتما په افغانستان او درست نړۍ کې د خزو نړیواله ورځ ده په دې ورځ په دې ټینګار کېږي چې د خزو په وړاندې د طبیعي سپای ته ورسول شي او د نارینهو په شان دي حقونه ورکړل شي د افغانستان لومړی میرمن په دې مناسبت له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د افغان خزو وضعیت ته خوشبیني ښکاره کړې ده د رولا غنی د څرګندونو جزئیات دروو په خبرونه کې به دا هم واوري چې د ملي دفاع وزیر هلمند ته د سفر پر مهال ویلي دي د طالبانو څخه به پر 215 میون کلی اردو د برید غچ واخلي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه په هیواد کې د خصوصي سکتور په وړاندې د نامنیو له ډیریدو اندېښنه ده دا موضوع هم څېړو د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه هم ولرو لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو د ژوند رنګونو نه هم یو رنګ راخلو او د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واوري چې یو امریکایي جنرال خبرداري ورکوي چې ممکن داعش یو بیا په سوریه کې پښې ټینګې کړي نن د بار شتما په افغانستان او ټول نړۍ کې د خزو نړیواله ورځ ده په دې ورځ په دې ټینګار کېږي چې د خزو په وړاندې د طبیعي سپای ته ورسول شي او د نارینه او په شان دي حقونه ورکړل شي د افغانستان لومړی میرمن په دې مناسبت له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د افغان خزو وضعیت ته خوشبیني ښکاره کړې ده او ویلي دي چې وسنۍ افغانستان بدل شوی په دې اړه نور له اسمت ساروان څخه اورو
په افغانستان کې نن جمعه په داسې حال کې د شزو نړیواله ورځ لمانځل کیږي چې یو شمېر شزی اندېښنه لري چې د سولې په خبرو کې به د دوی پر حقونو معامله وشي خو د افغانستان لومړی میرمن رولا غنی وایي چې اوس وخت بدل شوی او افغان شزی اجازه نه ورکوي چې د دوی پر حقونو څوک معامله وکړي دا وایي
افغانستان دیروز نیستک وکه چون سال تیر شدن
پرونی افغانستان نه دی کلونه تیر شوی په 1989 کې چې دوی وخت ورسیدل په افغانستان کې یو ډول ګډوډي او وایرانی و حکومت نو اردو نه و هیڅ شي نو خو اوس د هغه مهال خلاف په تیرو ولسو اتلسو کلونو کې حکومت او سیستم رامنځته شو. اوس وضعیت ډیر بدل شوی دی. همغه وخت چې طالبان واکمن شول ښځې ډیرې منزوي وې، خو اوس ښځې ډیر قوي حضور لري. میرمن غنی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې همداراز وویل چې ښځو په خپله خپل غږ پورته کړی دی. د قطر په دوحه کې د طالبانو او د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایانو ترمنځ خبرې روانې دي. په دې خبرو کې د افغانستان حکومت ګډون نه لري. په همدې حال کې د بخښنې نړیواله مؤسسه وایي د طالبانو د واکمنۍ په مهال ښځې په کور کښېنول شوې وې، بشري حقونه ترې اخیستل شوي وو، خو اوس افغان ښځې ځانګړی وزارت لري چې په ټولو ولایتونو کې ریاستونه لري. د مؤسسې په 2009 میلادي کال د ښځو د حقونو د دفاع کوونکو د هلو ځلو په نتیجه کې په افغانستان کې د ښځو خلاف د تشدد د پای ته رسېدا د قانون د تصویب یادونه هم کړې ده. میرمن غنی هم په افغانستان کې د ښځو د بریاو یادونه کوي او وایي چې دا پرمختګونه په شانه شي تمول کېدی. دا وایي اوس ښځې په ټولنه کې ډېرې فعاله دي. په ټولو سطحو کې، که سیاست وي یا ټولنه یا اقتصاد، دوی موجود دي. اوس یې څوک حذف کولی نه شي. د بخښنې د نړیوالې مؤسسې د جنوبي آسیا کمپاینر سمیرا حمیدی وایي په تیرو ولسو کلونو کې هغه بریاوې چې افغان ښځو په سخته ترلاسه کړې باید په هیڅ قیمت له لاسه ونه وځي. د بخښنې نړیواله مؤسسه وایي چې لا هم افغان ښځې له تشدد سره مخامخ دي او د جګړې د قربانیانو یوه لویه برخه بې ګناه ښځې تشکیلوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ملي دفاع وزیر هلمند ته د سفر په مهال ویلي دي د طالبانو څخه به پر 215 میوند قلي اردو د برید غچ اخلي. په دې سفر کې له اسدالله خالد سره د کورنیو چارو وزیر، د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر او یو شمېر نور چارواکي هم ملګري وو. دا تیری اونۍ په جمعه یو شمېر وسلوال چې په درنو او سپکو وسلو سنبال وو د شورا په نظامی اډه کې د افغان ځواکونو مرکز ته ننوتل او درنه مرګ ژوبله یې واړوله. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار الیاس تای راکی.
د افغان او بهرنیو ځواکونو دغه لوړ پوړي چارواکي تر برید یوه اونۍ وروسته هلمند ته راځي او د شورا په نظامی هډې کې د ملي اردو پر 215 میوند کل اردو د وسلوالو د هغه عملیې د څرنګوالي په اړه معلومات کوي چې پکې د ملي اردو ګڼ شمېر سرتیري او منصوبین وژل شول. د ملي دفاع د سرپرست وزیر اسدالله خالد په مشرۍ پلاوي کې د کورنیو چارو وزیر او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي کمانډان سکاټ میلر هم شامل وو. د دفاع وزیر اسدالله خالد رسنیو تول د دې برید د ترهانو نه یو تن د کمانډو ځواکونو په غځنګړو عملیاتو کې وژلی دی چې د نوزاد په ولسوالۍ کې د پنځشنبه په شپه په لار اچول شوی ول. هغه وویل په دې عملیاتو کې دوه نور کسان هم نیول شوي دي چې تر پلټنو لاندې دي. شغلی خالد زیاته کړه هغه کسان به محکمې ته راکشوي چې د دې برید په مخنیوي کې پاتې راغلي دي او یا یې غفلت کړی دی.
او دا به موږ تر هغه اخیری سوري نه چې دا پلان سوی تر هغه ځای به تعقیبوو انشاءالله الرحمن. سپدی کې شک نشته چې غفلت هم سوی او هغه چا چې غفلت یې کړی که په هره سطح او په هره رتبه کې وي د موږ د تحقیق ټیم به دا معلوموي او هغه ته به د غفلت الزام ورکوي چې په آینده کې له داسې پیښو نه جلوګیری وشي.
د تیرې جمعې په ماښام یوه ډله وسلوال چې دولتي مسولینو یې شمېر 12 تنه ښودلی دی د لشکرګاه په شمال لویدیځ کې د واشیر ولسوالۍ اړوند د شورا په نظامی اډه کې 215 میوند کل اردو ته ننوتل چې د دوو ورځو مقاومت په ترڅ کې د ملي اردو ګڼ شمېر سرتیر مړه او ژوبل کړل. اسدالله خالد وویل د برید په ترڅ کې د افغان ځواکونو شپږ ویشتنه وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي، خو طالبان بیا د تلفاتو شمېر د دې نه څو چنده زیات بولي. د ملي اردو یو سرچینې د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو تول د طالبان لخوا د جمعې د شپې په برید کې د ملي اردو نږدې 50 سرتیر وژل شوی او 40 په شاوخوا کې نور ټپیان شوی دي چې په دې کې د کمانډو سرتیرو ځینې هم شامل دي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین د شورا په نظامی اډه کې رسنیو تول که څه هم د طالبانو په مرکزونو د دوی شپنی عملیات دوام لري، خو تر دې وروسته به د دفاع د وزیر په ملاتړ او سپارښتنه نور هم زیات کړي.
نور دشمن برلاوه دی نه چې په اول خط مقدم جبهه کې ماته کړی و، د دوی عقبي جبهه ته موږ له منځه وړی و چې تاسو ته معلوم دی روز داسې شپنه ده چې یو دوه درې کمانډوي او خاصو قطعاتو عملیاتونه نی او بالاخره د دوی په مالي او په اقتصادي او همدارنګه په تجهیزاتي ډیپوګانو باندې مملې کړي او دوی ضعیف شوي دي. هر کله چې دشمن ضعیف شي نو بیا دی ځي غلچکي برید، دا یو غلجکی برید و چې دغه اوس تحقیق لاندې دی لکه جناب وزیر صاحب چې وویلې، او موږ د تحقیقاتو نه وروسته هر څوک چې غفلت کړی یا دشمن ته لار ورکړي هغې ته به د قانون مطابق جزا ورکوو.
ولی د دې پیښې په اړه د تحقیقاتو د دوام غوښتنه وکړه او اصلي عاملینو ته د سختې سزا د ورکړې خبر ورکړ. که څه هم د طالبانو ویاند کر یوسف احمدي د یاد برید پر مهال د ګڼو بهرنیو ځواکونو د وژلو خبر ورکړی و، خو د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر د رسنیو سره خبرې ونه کړې. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي وویل وسلوال د مخامخ جنگ توان نه لري، ځکه نو په دغه ډول بریدونو لاس پورې کوي. د کورنیو چارو وزیر په غسیمو باندې د چاپو عملیاتو د دوام خبر ورکړ چې لا هم د وسلوالو په ولکه کې دي. چارواکي وایي د دې وروستي برید په اړه پلټنې به دوام ولري. د شورا په نظامي اډه یو ځل په 2014 میلادي کال کې هم برید شوی و چې د ځاني زیان تر څنګ د کلوردو امکاناتو ته په میلیونونه ډالره زیان وړوي. چارواکي وایي که څه هم وسلوال د خرابې هوا څخه په استفادې د کلوردو منځ ته تللي دي، خو د دوی لخوا په وخت او ښه ډول د برید پراختیا مخه نیول شوې ده. دا سوال لا هم نه دی ځواب شوی چې د یوې هوارې دښتې په منځ کې د سلګونو ساتونکو او برقي سیستم سره وسلوال څه ډول دغه مهمې اډې ته ننوتله او تر دوو ورځو پورې یې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړ. محمد الیاس تایی، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي خبری مجله اورئ.
اوس به راشو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
لویدوزو ورسپانو د کابل په غرب کې د پنځمې پورز راکټي بریدونو باندې تمرکز کړی دی. واشنگتن پوسټ ورسپانې په دې اړه لیکلي، د پخواني جهادي رهبر عبدالعلي مزاری د څلیرویشتم تلین مراسم د څو راکټونو له لګېدو وروسته ناتمامه پاتې شول. اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیسته. د واشنگتن پوسټ په لیکنه، د کابل په لویدیځ کې یو کال مخکې هم د عبدالعلي مزاری د تلین په مراسمو انتحاري حمله شوې وه. لس تنه پکې وژل شوي وو او 22 نور ټپیان وو. تاوی د پلازمینه کابل په لویدیس کې هزاره میشتې سیمې په تیرو څو کلونو کې د لزګونو بریدونو او چاودنو شاهدې وي. د ګڼو دغه بریدونو مسولیت داعش په غاړه اخیسته. د واشنگتن پوسټ په تحلیل، د داعش لخوا د پنځمې برید داسې وخت اندېښنې زیاتې کړې چې ډېره توجه له وسلوالو طالبانو سره د سولې رسیدو ته اړول شوی. ډیلی ټلیګراف برېټانوي ورځپاڼې د پنځمې ورځې د راکټو بریدونو په اړه د کورنیو چارو وزارت د ویاند نصرت رحیمي خبرې راخیستې چې ویلي دي د برید اصلي عامل نیول شوی او څو ملګري هم پیژندل شوي چې ژر به ونیول شي. برید د جهادي رهبر عبدالعلي مزاري د تلین په مراسم وشول. اجرایي رئیس عبدالله، پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د جمهوري ریاست کاندید محمد حنیف اتمر او مرستیالانی محمد محقق او یونس قانوني، او د جمهوري ریاست بل کاندید عبداللطیف پدرام د دې دی ګډونوالو. عبداللطیف پدرام برسیرن ټپی شوه. ډیلی ټلیګراف هم لیکلی، د پنځمې ورځې له راکټي بریدونو سره په یو وخت طالبان او امریکایي پلاوی په خطر کې په خبرو بوخت دي. د ورځپاڼې په باور، سګ سوړ او لواورو ډک ژمي په ځینو سیمو کې د جنگ اندازه راکمه کړي، خو په ځینو جنوبي سیمو کې د پسرلي پر اتلو جنگونو زور اخیسته. ډیلی ټلیګراف لیکي، د چارو پوهان ګواښ کوي چې ښایي طالبان په راتلونکو میاشتو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړي، څو د جګړې په ډګر کې برلاسي وي او په خبرو کې د نفوذ د آلې په توګه وکاروي. په کابل کې ورسته حمله چې طالبانو مسولیت منلی او په جنیوري کې وه، د ډلې د گرین ویلج په نوم د بهرنیانو یو کمپ هدف ګرځولی و. څلور تنه پکې وژل شوي وو او څه باندې نوي کسان ټپیان وو.
غږ له ازادۍ راډیو ناوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه په هیواد کې د خصوصي سکتور په وړاندې د نامنیو په ډیرېدو اندېښنه لري. د دې خونې چارواکي وایي چې د روان وضعیت دوام د خصوصي سکتور فعالیتونو ته زیان رسوي او له افغانستان نه د پانګې د وتلو سبب کیږي. اکرام الله اکرام له کابل نور تفصیل سره.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د 1400 ویل مریض کال په اوږدو کې اویا سوداګر یا اختطاف شوي او یا هم پانګ غلا شوې ده. د دغه خونی مسؤلین وایي شاید د زیانمنو سوداګرو شمیر لدی ډیر وي، ځکه د دوی په وینا زیات شمیر سوداګر د سوداګرۍ خونی او یا هم امنیتي ځواکونو سره د پیښې له شریکولو غیر له اختطاف کوونکو سره معامله کوي. د دغه خونی مرستیال توفیق داوری د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي غوښونو ډیرې دل د خصوصي سکتور په فعالیتونو منفي سویر غړولې او افغانستان د پانګې د وستلو لامل ګرځي. دوی خصوصي سکتور د هیواد د اقتصاد پایی دی. د پانګوالو امنیت پای د حکومت لومړیتوب وي. خو دلته د اختطاف، چور چپاول او غیر قانوني پیسو اخیستلو ډیر خطر خصوصي سکتور ته متوجه دی. که د پانګوالو فزیکی امنیت ټینګ نشي نو افغانستان به د پانګې او پانګوالو د تیښتې لامل وګرځي. خاغلی داوری که څه هم له افغانستانه د وستل شوی پانګې دقیق شمیرې وړاندې نکړي، خو ویل چې اوس مهال زیات شمیر پانګوال له افغانستانه د پانګې د وستلو په هڅه کې دي. وسلوالې حملې، د موټر غلا، انسان تښتونه، جیب وهل او د وحشت خپرول یوازې د پانګوالو خصوصي سکتور په وړاندې پرتې ستونزې نه دي، بلکې له دې پدیدو د کابل ښاریان او حتی حکومتي چارواکي هم په امان کې نه دي. تازه د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د نندارتونو د جوړولو پر رئیس زبی الله یوسفی په کابل ښار کې حمله شوي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په رڼا ورځ د کابل د مکرریانو په سیمه کې چې یو امن سیمه بلل کېږي، د چاقو لرونکو کسانو تر حملې لاندې راغی چې هدف یې د وژل وو. دوی د سهار اتنیمې بجې وې چې غوښتل مې د دفتر په لور حرکت وکړم. دوه کسانو چې له مخکې راته کمین نیول او کله چې ما غوښتل د موټر دروازه خلاصه کړم، یوې پرته له کوم سوال او ځواب پر ما د چاقو په وسیله حمله وکړه. په ټوله کې جنایتونه شته. د دې تر څنګ زه د ورته نورو پیښو سره چې هدف یې غلا و هم مخ شوی یم. خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت سرپرست ویان نصرت رحیمی وایي چې په خاغلی یوسفی حمله د وژلو نه، بلکې د موبایل د غلا کولو په هدف و چې پولیس یې د مجرمینو د نیولو هڅه کوي. نوموړي همداشان د سوداګرۍ او صنایعو خونی د مسؤلینو اندېښنو ته په اشارې سره وویل چې د پانګوالو د ځان او مال ساتنه د امنیتي ارګانونو د کارونو لومړیتوب دی. دوی د پانګوالو امنیت د کابل د امنیه قومندانۍ په لومړیتوب کې ځای لري. د کورنیو چارو وزارت رهبرۍ اړوندو برخو ته جدي لارښوونه کړې چې د پانګوالو امنیت ته جدي پاملرنه وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه ګواښ کوي چې د دغه ډول وضعیت دوام نه یوازې په خصوصي سکتور منفي تاثیرات لري، بلکې د اقتصادي فعالیتونو د کمښت او په هیواد کې د بیکارۍ د زیاتېدو لامل هم ګرځي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو امریکایي جنرال خبرداری ورکړی چې ممکن داعش هیوار بیا په سوریه کې پښې ټینګ کړي. د امریکا د مرکزي قمندانې قمندان جنرال جوزف ووټل د کانګرس خوړو ته وویل د داعش پر ضد جګړه له پای ته رسېدو ډېره لرې ده. عصمت ساروان په اړه تفصیل لري.
د امریکا د مرکزي قمندانۍ قمندان وایي هغه وخت لا ډېر لرې دی چې د داعش پر ضد جګړه پای ته ورسول شي. جنرال جوزف ووټل دا خبرې له دې سره سره وکړې چې داعش ډلې په سوریه کې تر کنټرول لاندې اکثره سیمې له لاسه ورکړې دي. د سوریه په ختیځ کې د باغوس په کلي کې د هغو ځواکونو چې امریکا یې ملاتړ کوي سختو حملو ډېر ځایونه ویجاړ کړي او خلکو ته ستونزې پېښې کړې دي. د دې سیمې خلک په تیښته دي. جنرال ووټل خبرداری ورکړ اکثره کسان چې له دې سیمې وسی سخت دریز دي د داعش پر ضد د دقیقو حملو غوښتنه وکړه. د سوریه دیموکراتیک ځواکونه تر دې مخکې چې د سوریه په ختیځ کې د داعش وروستي پاتشونی په نښه کړي، دې ته انتظار دی چې خلک له دې سیمې ووزي. ویل کېږي چې په تیرو درو ورځو کې له دې سیمې تر 1000 ډېر کسان وتلي چې اکثره ښځې او ماشومان دي. خو جنرال ووټل پرون کانګرس ته وویل سره له دې چې داعش خپلې سیمې له لاسه ورکړي، دا ډله تیار ده چې بیرته دغو سیمو ته راوګرځي. د ووبل د داعش د سیمو فزیکی کمښت یو پوځي بریا ده، خو وختي دی چې د دې ډلې پر ضد جنگ پای ته ورسول شي. د امریکا د مرکزي قمندانۍ قمندان زیاته کړه د هغو کسانو په منځ کې چې له سیمې څخه تښتي د داعش غړي هم شامل دي، نو پکار ده چې د دې ډلې پر ضد په عملیاتو کې له هوشیارۍ څخه کار واخیستل شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیر کال په دسمبر میاشت کې خپل متحدان هغه مهال حیران کړل چې وی ویل له سوریې څخه خپل ټول پوځیان باسي. وروسته سپینې ماڼۍ وویل یوازې 216 ساعتي ځواکونه د سوریې په شمال کې پرېږدي. د دفاع وزیر په ګډون د ټرمپ د حکومت غړي بیا خبرداري ورکوي چې که امریکایي پوځیان په سوریه کې نه وي، د داعش سخت دریزی به په څو میاشتو کې بیا ځانونه منظم کړي. یاد دیوی چې د هغو 850,000 تنو په منځ کې چې د دسمبر له میاشتې را په دیخوا د سوریې له ختیځ څخه وتلی دي په سلو کې لسې د داعش غړي دي.
بلخوا د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ چمتو دی چې د شمالي کوریا له مشر سره یو ځل بیا خبرې وکړي. په ځینو رپورټونو کې ویل شوي چې د امریکا او شمالي کوریا له سرمشریزي وروسته پینګ یانګ د خپلو توغندیو تاسیسات بیا راغی. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وزمې د پاکولو په اړه د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره یو ځل بیا خبرو ته چمتو دی. ښاغلی بولټن دا څرګندونې نن له فاکس نیوز ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې وکړې او ویې ویل که هغه راپورونه رښتیا وي چې وایي پینګ یانګ د خپلو توغندیو د تاسیساتو بیا رغونه پیل کړې نو دا به خواشینونکې خبره وي. د جنوبي کوریا رسنیو نن د شمالي کوریا د بالستیک توغندیو په تاسیساتو کې د نویو تحرکاتو خبر ورکړ. ښاغلی بولټن که څه هم وویل چې د شمالي کوریا د توغندیو په تاسیساتو کې د تازه فعالیتونو په اړه خبرې کول له وخته مخکې دي، خو زیاته یې کړه چې امریکا ولسمشر د شمالي کوریا له مشر سره بیا خبرو ته چمتو دی او دوی ګوري چې دا کتنه څه وخت او څنګه پلان کړي. د جنوبي کوریا رسنیو نن راپور ورکړ چې د دې هیواد د استخباراتو ادارې د پلازمینې پیونګ یانګ د سانومدونګ سیمې د توغندیو په تاسیساتو کې د فعالیتونو په اړه د پارلمان غړو ته معلومات ورکړي. د راپورونو له مخې په دې تاسیساتو کې هغه توغندي جوړیږي چې کولای شي متحد ایالات په نښه کړي. د جنوبي کوریا د استخباراتو د ملي خدماتو د ادارې مشر سو هون وکیلانو ته ویلي چې د ده په نظر دا فعالیتونه د جنوبي کوریا د توغندیو له پروګرام سره تړاو لري. هغه همداراز ویلي چې تیر کال په سنگاپور کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون له لومړۍ سرمشریزي وروسته پیونګ یانګ د یونګ بیون په اصلي اټومي تاسیساتو کې د یورانیم غني کولو ته دوام ورکړ. د راپورونو وروسته له هغه ورکول کېږي چې تیره اونۍ د ویتنام په پلازمینه هانوی کې د دواړو هیوادونو سرمشریزه هم بې نتیجې پای ته ورسېده. ولسمشر ټرمپ هم تیره شپه په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل که پیونګ یانګ د خپلو توغندیو تاسیسات بیا ورغوي نو دای به ډیر خواشینی شي، خو د زیاته کړه چې له کیم سره د اړیکې د هانوی د سرمشریزه له ناکامۍ سره سره خدي.
اوس هم یو بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د دفاع وزیر اسدالله خالد پرون په هلمند کې وویل چې په شوراب کې به پر 215 تم کلی اردو د طالبانو د برید غچ واخلي. تیره اونۍ د مارچ لومړۍ وسلواله طالبانو په خوراب کې د 215 تم کلی اردو پر اړې برید کې 23 تنه وژل او 14 نور ژوبل کړل. یو جګپوړي امریکایي جنرال ویلي د افغانستان د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سره لدی چې په ښکارا د امریکا او طالبانو ترمنځ پر خبرو اندېښنه ښودلې دا غو ملاتړ کوي. د اسلامي همکارۍ سازمان یا OIC د کابل پرونی حمله په کلکه غندلې. د اسلامي همکارۍ سازمان سرمنشي ویلي چې OIC د افغانستان د اسلامي جمهوریت ملاتړ کوي او د کابل د پرونی حملې د قربانیانو له کورنۍ او د افغانستان له حکومت سره خواخوږي څرګندوي. د کابل په لویدیځ کې د وحدت ګوند پخوانی مشر عبدالعلي مزاری د 43 تلین په مراسمو په برید کې 3 تنه وژل شول او 22 نور ژوبل شول. د بخښنې نړیواله موسسه وایي افغان ښځې باید د خپل هیواد په راتلونکي کې رول ولوبوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي څه باندې 100 تنه مشکوک سخت دریځ یې نیولې دي. او د بی پولي خبريالانو ټولنې پرون د خزو د نړیوالې ورځې په درشل کې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د 22 بندي خزینه خبريالانو او ژورنالیستانو د بی قید او شرطه خوشي کېدو وخت ته وکړه. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه په تفصیل سره زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ ولولئ. وس مخکې له دینه چې زما بل همکار آرش همایون راشي او بل نیم ساعت خبري مجله درته وړاندې کړي، د ژوند رنګونه وړاندې کوو.
د ژوند رنګونه
بسم الله الرحمن الرحیم. ترکاری خرڅو مغلطه
ترکاری خرڅه کور برک دی هغه څو بچی لري ډوډۍ څو پیدا کوي
بچان خلرم یو لاس نه پره ما ډوډۍ نوم دا یو زی ما
سپینلی کولای سي
لګیم په سختي
دی ورځ 100 روپۍ ګټي
یو نیم سل 200
د ترکاری بیا چې دی ورځ خرڅه نه سبا ته خرابې دي نه مړی
خرابې
بیا څه کوي
هغه په تاوان شو استیا شو
استیا چې
یار دوست هم شو
ها لکم جیراوري ترکاری
ترکاری لکه زمان خان نزور آباد نه چوک عبدالله
آلت کاری خلک پڅو مثلا یو دسته ګندنه اخلي بیا پڅو خرڅه
15 اخلي شله خرڅو
یو دسته 50 روپۍ ګټي
3 روپۍ کرا ده د کور
ښه
او بس وروره 200 300 روپۍ مصرف لرم د کور
نو دا بیل کومه ته
ولای تاسو خدای پاک رسید
پیدا کیږي
په سختي
کاکا قرضداري
قرضدار خو يم
څو قرضداري
یو شپږ بیا درم دا د تاو د مو د کور کې
څه غواړی
وړیا
بیا څورته وای
ورته قنات ورکوم خدای مې له وانه درو
بیا قنات کوي کوکا مثلا ته څه غواړی تر خمه یو ژوند به تا درلو دلای
ما زه شه ژوند درلو دلای چې بس چې ما غوډي جامو نه پکا جایل مقصد وصول شي